د مشال ریډیو ګران اوریدونکو بشیر ګواخی موتاسته په دی بل غړی کې هر کله وایم د وخت په غرمه کې دولس بجې شوې د پیښور په وخت دلته په پرا کې د سهار نه بجې شوې دي په دې غړی کې تاسو بلا بیل ریپورتونه مرکې او تبصری لرو خو مخکې لدې چې اغه ریپورتونه تلاړ شو ګلیاز نه به خبرونه وورو د وخت په سټوډیو کې دي
لومبه دا مهم خبرونو سرټی کې شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ جاسوسي الوتکې برید کې وو وستوال وجلی او سلور ژوبل شوی دی کراچۍ کې د جواري پاډه کې د بمی چاودنې لامل شپاړس کسان وجلی شوی دی امریکای په لیبیا کې د کنل قذافي په ځواکونو د بی پایلټ جاسوسي الوتکو د بریدونو منځوري ورکړی دا د جاپان حکومت د خونړې زلزلې او د سونامي د بیا ودانې لپاره د 50 ارب ډالر مالی مرستو بجټ منځوري ورکړی دا اوس د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان سپین بام یش خلا سیمه کې د بی پایلټ جاسوسي الوتکې یا ډرون بریت کې وو وسلوال مړه او سلور ژوبل شوی دي نو حال زموږ همکار عمر دراز راکوي
د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې بی پایلټ الوتکو د میرعلي بازار نه تقریبا 30 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې ته نږدې یش خلا سیمه کې د وسلوالو یو کور په نخښه کړو او ور باندې سلور میزایل وداغل چې پترس کې وو وسلوال طالبان په مکا باندې وژل او سلور نور ژوبل شول
د پاکستان لوی تجارتي خر کراچي کې د بم چاودنې لامل شپاړس کسان مړه او سلور دیش ژوبل شوي دي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د کراچي خر گاس منډي لیاري ټاون کې د جواري په یو اډه کې رامنځته شوه چارواکي زیاتوي چې چاودنه کې 2 کیلو بارودي مواد استعمال شوي وو د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي د سند صوبي روغتیاوي وزیر ډاکټر صغیر احمد د خولي زیاتوي
شپاڑس کسان پدی پیخ کی وجل شوی دی پنجلس کسان زائ پزائ مڑو یو بلتن ہسپتال کے ساور کڑا چلور دیش زخمیان ہم ہسپتالوں تا راوڑل شوی دی زخمیانو کے دنہ زخمیانو روغتیائی حالت دان دیکھنے ورلڈ دے
د خبرې انسای په زکاخیل سیمه کې امنیتي ځواکونو د لخکر اسلام سلور کسان وژلي دي نور حال زموږ همکار فرحت شینواری راکوي
د پوزي چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه بازار زخخیلو کې د ګنشپ هلیکوپټر په مرسته سره د لشکر اسلام وسلوال ډلې مرکزونه په نخښه کړی دي چې په ترس کې څلور وسلوال وژل شوی دي او درې پکې جوبل دي خو ولې بیا د لشکر اسلام وسلوال ډلې سرچینی وای چې دوی ته څمر جوبلا نه د اړولې د لشکر اسلام وسلوال ډلې او د زخخیلو د جنگیالو ترمنس په دې روانه جګړه کې امنیتي ځواکونه د زخخیلو د جنگیالو
مشال ریډیو خبرونو ته غوږی امریکای په لیبیا کې د کنل قذافي ځواکونو پر ضد د بی پایلټ الوتکو الوت پیل کړی دی د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای ولسمشر باراک اوباما د بی پایلټ الوتکو یا ډرونز نه د بریدونو منځوري ورکړی دا چارواکي وای چې ډرونز الوتکې په خاریو کې په ټیټه کچه د الوت صلاحیت لري او د هیل فایر توغندي د وړلو توان هم لري د لیبیا مصراته خار کې درنه جګړه روانه ده او قذافي رژیم ولسی وګړو ته وسله په لاس ورکولو عمل پیل کړی دی چې د دوی په وینا ناټو به زر ځمکني عملیات پیل کړي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ ویلو چې ناټو هیڅ قسمه پلان نه لري چې لیبیا ته ځمکني ځواکونه ولیږي بلخوا د قذافي مخالفینو د امریکای لخوا د ډرون بریدونو د پریکړې هرکلی کړی دی او وای چې د سره بده ولسی وګړو ژوند خوندي پاتې شي د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای افغانستان کې جګړه فیصلاکون مرحلې ته نږدې شوې ده واشنگتن کې خبری غونډې ته وینا کې ګیټس ویل چې د امریکای او اتحادي ځواکونو لخوا د سختو عملیاتو لکبله طالبان په شاکېدو مجبور شوي دي او د هغه ځایونو کنټرول یې ترلاسه کړی دی چې طالبانو د کلونو راهیسې پرې قبضه وه ګیټس وای کچرې د طالبانو د بیا دغه ځایونو د نیولو مخه ونیول شي او افغان ځواکونه د نور سیمو کنټرول ترلاسه کړي نو د دې کال اخیر پورې به حالات د دوی په ګټه شي د جاپان حکومت د مارچ میاشت خونړې زلزلې او د سونامي د بیا ودانې لپاره د یو د 50 ارب ډالر مالی مرستو بجټ منځوري ورکړی دی د جاپان حکومت کابینې د سلور ټریلین ین ایمرجنسی بجټ منځوري ورکړه چې د وزیر اعظم نووتو کان کابینې د مسوده تیار کړی و د بجټ حتمی منځوري به د پارلیمان را روانه ونی کوي. چارواکي وایي چې ایمرجنسی بجټ وړومبه ګام دی او د تباهي ټوله تخمینه د 300 ارب ډالر نه زیاته ده. یاد وی چې د یورسم مازلزلي او د سونامي کې 25,000 نه زیات کسان مړه او ودانو ته ډیر زیات زیان اړولې وو. نن په ګرده نړۍ کې د ازمکې نړیوال ورځ نمانځل کیږي. دا یو څلوېښتم کال دی چې د ازمکې ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د ماحول صفا ساتلو شعور را بیدارول دي. لومبه د ازمکې نړیوال ورځ په 1970 کال کې امریکای نمانځلې به او اوس 192 هیوادونه دا ورځ نمانځي. دا سخت کال د ازمکې نړیوال ورځ موضوع د شین ماحول لپاره یو ارب کارونه دي. او اوس د لوبو نړۍ یو خبر. ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اورونو لوبه کې په وو منډو ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومبه یو ورځنۍ لوبه سبا له په ګراس ایزلټ کې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه درته ګولایاز وړاندې کړ. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې غړی کې درته دغه رپورټونه لرو. په کراچۍ ښار کې په یوه چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي.
تر اوسه 14 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. 15 کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې سا ورکړه.
په کوټه کې ډاکټرانو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دوی امنیت دې خوندي کړي.
اوس موږ دا فیصله وکړه چې یاره دا حکومت سر چې دې کم ټیم پورې سره احتجاج نه وي کې تر کم ټیم پورې موږ خپل هړتال نه وکړو. دا حکومت موږ اس مسلې ته توجه نه راکړي.
د دې تر څنګ د تا نور ګڼ رپورټونه سیمه ییز او نړیوال لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې غړې لومبي رپورت ته زو د په کراچۍ کې د 14 په اړه دی. د کراچۍ ښار لری ټاون په ګڼمیشت سیمه کې به می 14 شوې ده چې په کې په یو کلب کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه یو رپورت لري.
د سیمې د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا پیښه ماخوستن په کم 10 بجې ګاز منډۍ لیاری ټاون په سیمه کې رامنځته شوه. د نوموړي په خبره د پیښې په ځای کې جوړه کنده جوړه شوې ده چې د دې څخه دا اندازه کېدی شي چې دا بمی 14 وه. د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبریالانو ته ویلي چې پیښه د بمی 14 له امله مخې ته راغلې ده. دی وایي د پیښې ځای کې د 1.5 فوټ نه واخله تر 2 فیټه پورې کنده جوړه شوې ده. کېدی شي دلته 4 لاسي بیګ راوړې وي چې پکې چاودیدونکي مواد وو. بهر حال پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. د پلټنې د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب په وینا 14 کې 2 کیلو بارود استعمال شوي وو خو د پیښې په ځای کې د خلکو په زیات شمېر کې د شتون له وجې مرګ ژوبله زیاته رامنځته شوې ده. د راجا عمر خطاب په خبره دا ټایم بم وو چې د جوارۍ د کلب د میز د لاندې ځای په ځای کړی شوی وو. په دې کې د بلب رنګ څخه هم کار اخیستل شوی وو. د سیند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد پیښه کې کلب ته راغلو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. دی وایي تر اوسه 14 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. 15 کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې سا ورکړه. 14 زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د 9 زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د اینی گواهانو په وینا 14 ډیره زوردار وه. پیښه کې زخمی شوی یو تن خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. دی وایي د کلب سره نږدې کوڅه ده. زه په هغې کوڅه تیرېدم چې ناڅاپه دغلته 14 وشوه او کلب کې دننه خلک بهر راوغورځېدل. ځینې خلک لږ لږ زخمیان شوي وو. خلکو په زخمیانو پښې کېښودلې او منډې وهلې. د لیاری ټاون ګاز منډۍ سیمه د ښار پخوانی او ګڼمیشته سیمه ده. دې سیمه کې بلوچي ژبه ویونکي ګڼ شمېر کې آباد دي. د لیاری ټاون په سیمو کې 13 هفتو کې د لاسي بمونو د غورځولو 2 بېلابېلې پیښې رامنځته شوي دي. خو دا 14 په سیمه کې د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو تاسو مشال لړیو ته غوګستې د کراچي پاړه مو رپورت وره د اوس شمالي وزیرستان ته زو په شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام یشخلص مکی ډرون الوتکو په یو کور څلور میزایل داغلی دي او مخالف وسلوال شکمن مخالف وسلوال کسانی وژلی او څلور نور یې ژوبل کړی دي. نور تفصیل د عمر دراز پر رپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان کې د یو اوږدې کلارې نه پس یو ځل بیا د بیپایلوټ الوتکو لخوا په تازه میزایلي برید کې لږ تر لږه اووه وسلوال طالبان وژلي شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. دغه برید نن سهار 15 بجې تحصیل سپینوام حسن خیلو یش خوله سیمه کې د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې بیپایلوټ الوتکو د میرعلي بازار نه قریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې تانیز دے یش خلاصی ما کې د وسلوالو یو کور په نخا کړو او ور باندې سلور میزایل و داغل چې پترس کې و وسلوال طالبان په موکا باندې او وجل او سلور نور جوبل شول. ځای خلک وای چې د سور زراه سه د شمالي وزیرستان ایجنسی په مختلفو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونو دوام لرلو. پر روانه میاشت کې پر شمالي وزیرستان ایجنسی د بی پایلوټ الوتکو دغه اولانی برید دی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د روانه میاشتې په 13مه نیټه باندې د امریکا د ایوان سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې د لیدلو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا پر مهال په امریکا ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون جازونو بریدونه ودروي. دوی ویلي وو چې امریکا باید ورسره په ښه ډول استخباراتي معلومات شریک کړي چې د ترهګرې ضد جګړه پر مخ بوزي. خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په دې حال کې نه دی چې پر امریکا فشار واچوي او امریکا په بیا بیا په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د وسلوالو پر ضد مؤثر ګڼي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د پېښور په هدیرو کې د قبضه ګروپونو لخوا ناجایز آبادی او تجاوزات دوام لري، خو ځلی انتظامیه وایي چې دوی په دې حق له لګیا دي کار کوي او غواړي دغه خلک له خپلو آبادیو څخه منی کی. په دې اړه شبیر جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور لوی مقبره د رحمان بابا په نوم یادیږي چې د دې ځای د مشرانو وینا تر مخه دلته په زرګونو مړي خښتي. ولې د وخت تېرېدو او آبادۍ کې مخ په وړاندې زیاتوالي سره دلته زورور خلق راځي او په دیره کې ناجایزه آبادۍ کوي. د دې ځای خلق په حکومت تورونه لګوي چې دې مقبره کې د ناجایزه آبادۍ یا تجاوزاتو ته حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي او په ځای د دې چې دې منې کې نو حکومت ته دغه زورور خلقو مرسته کوي. دغه مقبره کې د تجاوزاتو بخله د دغه ځای ځایي خلقو مشال یړو ته صدا رنګ ویل
مخکې به خلکو وي چې مړې په آرام وي او دومره د خلکو سره احساس ختم شو چې مطلب دا مقبره کې د مړي دام په کلار نه دي. خو غوره ګر چا پیره د پاسه په خلکو ناجایزه قبضه واچولې، ناجایزه پراپرټیان او کاروبارونه په شورو په خلکو په لارې د خلکو د کورونو نالې او ګنده ویانه او بو ورته راوتی دي. کوم کمرانان دي هغه له دا په کاري چې د خلک ناجایزه قبضه ختم کړي.
دا چې کوم وخت دلته لوکل ګورنمنټ وکړنه او وخت کوم ناظم جو هغه څه کافي اختیارات نو هغه دي چې کی ډېر ځسې قبرتان ډېر سی وي چې هغه سایلنت زینو هغه ته خیال نو او التا د قبرونو لږ دروان شي یا هغه ځای کې دا لاور سال شنو پروتوکول هغه ځای نه نو هغه ځای دی ټارګټ کړ او قبرونه روان او دا چې ضرور قبرستان تقریبا 30% چې کم نه کنه نو 2001 نه پس صدې قبرستان یې کافي کم شوی دا قبرستان کم ته ضرور ختمي کیږي لګیری دې چا دې وری پکار دا او دې پکار چې سکیورټی وي خلکو ته تحفظ ورکړي دې وخت به شپې رلې نشي ما هم د بازار نه پس پولیس ولا مېني.
بل خو چې کلمو د ځلي انتظامی میونسپل کمیټه یو چارواکی نه په دې حق لا پښتنو کړه نو هغه ویل چې وخت په وخت دوی د دې تجاوزاتو په ضد عملیات هم کړی دي، گرفتاره هم کړی دي او ځنی آبادې لنګې کړی هم دي. ولې د پښتنې په جواب کې چې دا دومره عملیاتو او گرفتارو له وجې دا خلق ولې نه منې کیږي نو د میونسپل کمیټې دغه چارواکي مشال یډو ته وویل
دا جی دا شکار دی چې کله دی کې د علاقو کې دا سي باسر خلک کې کله چې کم د علاقو چیرمینان پاتې شوی دي یا سو کم خلک کله هغه دوسره ملاوی یا هغه کا دا دی خلکو سره راته تاسو سي ول ساتي او د دې خلاف شنو دا کارو نه شي کېږي نو چون کې دا ځینې چې کم دي کله دا موږ بار بار مات کړی یا او چون کې دلته دا سي قبضه
دا پیښور خلق غوښتنه کوي چې حکومت ته مقبرو ته نور ځایونه هم ورکړي او د دې مقبرې د حفاظت او امنیت لپاره د دې نه چار دیوارې هم راتو کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر رپورٹ مو اوریده. اوریدونکو د بلوچستان په سر ښار کوټه کې ډاکټرانو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دوی امنیت دی خوندي کړل شي. نیاز موساخیل په رپورټ لري.
ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کار په صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي وخت نا وخت د دوی اغوا کېدنه اوس یو عامه خبره ده. له دغې وجې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن بلوچستان جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون په دغه اړه و مشال ته وویل،
د ډاکټر ممتاز حیدر واقع چې اوس ولا دا یو تسلسل دی، دا اوله واقع نه ده. د سر یو شپږ میاشتې مخته ډاکټر اکبر مری اغوا کړی، هغه نه ده معلوم چې اغوا کړی دی. سر مخته ډاکټر دین احمد بلوچ هغه اغوا کړی دی. تر اوسه پورې دا خلک چې دي په منظر عام راغلي دا چا اغوا کړی دی. بیا درې سره سره دلته چې دي ډاکټر صالح بلوچ دا د پاکستان میډیکل اسوسیشن یو مطلب ډېر اکټیو رکن هم وو او د ډېر غریب پرور ډاکټر وو او ډېر اکټیو سړی وو او مطلب پولیټیکل ویو هم لرل. دا سړی چې دی دا ډېر په بېدردی باندې قتل کی د گاڑی د لاش په ډکی کې واچوي بل ځای د گاڑی ودروله. ته اوس پوری دا دوه کال کیږي اوس پوری چې دی د قاتلان سوراخ نه دی معلوم دا چا قتل کړی دی. نو او روزانه آی روز د پاتالو کې دا رنګ واقعات کیږي. روزانه ډاکټران او د پیرامیډیکل سټاف کې دي داخله کې دي او حل کې دي. نو اوس موږ دا فیصله وکړه چې یاره دا حکومت سر چې دي کم ټیمپوري سره احتجاج نه وي کې تر کم ټیمپوري موږ خپل هړتال نو کو دا حکومت موږ اس مسلې ته توجه نه راکړي.
د ډاکټرانو د دې هړتال او احتجاج نویت څنګه دی او دا به تر کله دوام ولري؟ د کوټي سیول هسپتال ډاکټر محمد نور د دې پښتنې په جواب کې وویل،
دا هړتال دا چې عام او پولیس کې به زموږ هړتال وي لیکن امرجنسی کیسز کې زموږ ډاکټران وو خپل خدمات خپل پیښې د حوالې سره چې تقاضا دی هغه ګرد کارونه دی کوي. اوس لکه امرجنسی خلاص دی زموږ امرجنسی کې ډاکټران موجود دي. هني یو امرجنسی امي صاحبن کې دی چې نو دا زموږ پروفیسر نور سینا ډاکټران هغه راځي. ظاهر یو احتجاج خو زموږ حق دی او موږ خپل احتجاج جاری ساتي. مننګ نه مننګ دا خو د خورانانو په لاس دی چې دی په زموږ حال باندې خلکو سره موږ دا توقع کوو چې دی باید د ډاکټرانو سره مرسته وکړي. زه منم چې غریبانو ته به مشکلات ورته پیښیږي، دا خو هېڅ شک نشته، لیکن چونکې موږ هم چې د خلکو سره یو نو زموږ هم خپل یو مشکلات کله چې موږ خپل په مشکل کې یو خپل په پریشانۍ کې به یو نو د نور خلکو سره خدمت به وکړو.
هلته له یو مریض سره راغلی محمد انور نومي کس بیا وایي چې د ډاکټرانو د هړتال لوجی مریضان له سخت ستونزو سره مخامخ شوی دي.
ډاکټران په خپل پر هړتال دي نو د خلکو مشکلات خو ډیر دي. خورانو د جنو مریض د لی د ډیره د غسخه خورانو مرسي جنې د دوايي د غاینه تنظیمات نه ني ګرد د بارس دي. نو مشکلات خو ستنه مشکلات خو ډیر دي یار.
په دغه اړه چې کلمو د حکومتي دریز اختلو هڅه وکړه نو څوک خبره کولو ته حاضر نشو. خو د تازه راپور له مخه د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی و ډاکټرانو ته د سلری ساتو مهلت ورکړی چې هړتال دی ختم کی ګڼي سخت ګامونه به پر ضد واخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو په بنو کې له څو میاشتو راهیسې د موبایل سرویس بند دی او خلک نشي کولی ټلیفونونه وکړي. پرون خلکو په بنو کې په دې اړه احتجاج وکړو. د احتجاج ته زموږ خبریال عمر دراز هم ورغلی و. رپورټ به یې واورو.
اوریدونکو د ضلع بنو کې چې د تیرو نهه میاشتو نه موبایل سرویس د دولت لخوا بند کړی شوی دی، وخت په وخت د ضلع بنو مختلفو تاجرانو او عام ولس د حکومت پر ضد بار بار احتجاجونه کوي، لاریونونه کوي. نن یو ځل بیا لوی احتجاج چې د بنو پریس کلب مخې ته په نمر کې دغه خلک راوتي دي، یو پر امن احتجاج کوي. په دې حواله سره به د دې خلکو سره خبرې کوو. که تاسو زمونږ اوریدونکو سره خپله لنډه شانتې تعارف وکړي.
رحمت الله خان موبایل مشهد.
رحمت الله خان، که درته ووایي چې تاسو د تیرو نولس میاشتو نه بار بار دغه احتجاجونه کوئ، پر امن مظاهرې مو کړي دي، خو تر اوسه پورې څه نتایج داسې مخې ته رانه وړل؟ نن یو ځل بیا راوتي یي.
موږ خو نور غوښتنه دي، هغه یو مسله ده موبایل مسله ده، چې موبایل چې تقریبا د نولس میاشتو نه په دې ضلع کې موبایل بند شوی ده، او دا صرف د موبایل د دوکاندارانو سره نه، ټول بنو د نو کروڑ نه کروڑه بدي سره د زیاتیه اخته ده او په دې باندې مو ډېر احتجاجونه وکړل بار بار د قومي اسمبلی ممبرانو سره صوبائی ممبرانو سره حکومت د بنو ضلع انتظامیه د هغې سره مې هم ډسکشن وشو خو تر اوسه پورې هغه موږ ته تسلی بغیر جواب نه کړو نو د دې وجه ده چې مو نن په دا ګرمۍ کې په دا سخت ګرمۍ کې په روډ باندې ناست یو او دغه یو مسله ده چې بس صرف د موږ ته موبایل به حل کو
که تاسو خپل تعارف وکړئ
موږ د موبایل دکان دی استاد منیر خان نه منیر خان ادرې درې موبایل چې کوم د پوپولن سره په پینده سره خرڅېږي دا ویلې دا موبایل خبره ده چې موبایل چې کوم د پر شوی دی او دا خبره چې موبایل کولاو شي بس او کیات راشي او خپل سو ارسه زې تراشي دا بډره مهرباني
مو نماز جن یک جان شاد او انجم تجران پرزیدنت
نیک جان شاه کدار ته وای چې تاسو خو په بیا بیا دغه احتجاجونه وکړل نن بیا راوتی ای پرمن احتجاج دی دولت سو وای آیا بار تاسو لیدل قتل کړی دی هغه سدا سجمنه کوي کنه
میرا انتظامیه ته وویل چې موبایل د تخلص کو کاسه تکلیف نه ونه هغه خوډی خان شه کولاو شل بانو خو یو پرامن علاقہ دو هغه شه هیڅ قسم تکلیف نشتا زمیر باندې افسرونه ډیر لوی کمزوري دی چې ایسا بیر دی موبایل کولاو نه کې انتظامیه ته کلیرنس ور نه ک ایس خو نه را میر د حالت شي چې کدای شي زمیر د ختم شي بغاوت بقاعده اعلان کول شي په دې چې میر چې په ګډه باندې وژيږي بمیر دې شه نه د حکومت ایسا پروان لري
ډیر مننه یو بل کسر بم خبره وکړه کتا سو خپل تعارف وکړي
طاهر خان دلته زه موبایل دکاندار يم دلته تقریبا بنو کې د 18-19 مینو نه موبایل سرویس دی بند کړی دی فلال خو ځلی انتظامیه د سه بهیس انتظامیه د دلته کته د شار په بل مخ باندې واړه دی اړو په وګ باندې جوړته جو تک نه رینګتی ہے ځلی انتظامیه ماته د لګی چې پی ٹی سی ال ول نه پیسې اغستی دی پیسې پکې خړلې
یو عام کسر بم خبره وکړو چې هغه موبایل چې کم دی سرویس بند شوی دی هغه ته په رابطو کولې کې سمره مشکلات وي کتا سو لند چاندې په جنګلو کې اول
ز دادا کا ټیکسی ډرایور یم
ها ته ټیکسی ډرایور یې چې موبایل بند دی د سه ډیر وخت وشو کم داسې مشکل وي سو سمره ضرورت ته یا وکی دومره ضرورت شته موبایل
میرا ټیکسی ډرایور نه کلا چره کلا چره کیر سره پرابطا شو نه بل بچ میشتا پتا نه میپل میشتا پتا نه بل براد میشتا پتا نه زو دا هم چې میرا خریدا ټکا کای چې منګ د خبر زلمی پختو زمونګه شان دی منګه پختنی بوتن مزان قربان دی کنه را سیو کنه زنی قربان وای شي و ګوره چره پته خار جوړا شي میشتا پتا نه میرا د دوه خوین دی بجلی وانی ولی وا میشتا پتا نه میرا له بازار شره دی
اوریدون کو تاسو دبنو بازار عام ولس او دغه سره د کاروباریانو خبره واورې دي چې دوی وختن لري چې دولت باید په بنو بازار کې موبایل سرویس چې د 13-19 میاشتو نه بند کړي شوی دی چې دغه بحال کړي شي چې د عام خلکو د ستونزو سره سره موبایل چې کم کاروباریان دي هغه چې کم کاروبار دی هغه به بیا وده مومي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
اوریدونکو په پیښور پوهنتون کې آفت ځپلو سیمو د آفتونو څخه د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو نندارتون جوړ شوی چې په کې بیلابیلو ادارو خپل کار او تصویرونه وړاندې کړل شبیر جان پی رپورټ لري
پیښور پوهنتون کې د آفتونو د انتظام په اړه د ورځنی نمایش شروع دی چې په کې د ټول پاکستان نه 40 سرکاري او غیر سرکاري تنظیمونو نه علاوه کالجونو او د پیښور پوهنتون بیلابیل څانګو ګډون کړی دی او بیلبیل سټالونه په کې لګولي دي د نمایش کې ګډون کوونکي زیاتره هغه ادارې یا تنظیمونه دي چا چې تیر وختونو کې په پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې راغلي آفتونو کې مرستندوی کارونه کړی دي چې په کې د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او پارسا د سمیت محکمین علاوه د اقوام متحده د کډوالو لپاره ادارې UNHCR یونیسف د صحت او نړیوال ادارې ICRC او د غرنګ نورې غیر سرکاري مرستندوی ادارې کم چې دا وخم وسیل زپلی او جنگ زپلی سمو کې مرستندوی کارونه کې بوختي خپل سټالونه لګولي وو د دغه تنظیمونو او ادارو لخوا لګول شوی سټالونه او د خپل کارونو په غلبان دي د مشال لیډو ته صدارنګ ویل
دا د فاټر ډیزاسټر مینجمنت اتورټی سټال له موږ فرست ټایم سره ایگزیبیشن ضرورت یو سو موږ خپل کارونه شروع کړی مختلف فاټر کې کم کم ځای کې ضرورت یو موږ نن سبا په باجوړ کې هاوسینګ کمپنسیشن د پرکار شروع کړی دی ته سورځ کې تاسو وګورئ نه شي ونه سره دا یې ستابم کوي ته نه کوي کیمپس کې د زوم کیمپس ولې فکس دی کوول او باجوړ کې مختلف ځایونو کې زوم کسان لګیا دي کار کوي دا ایجنسی دوه خلک ته
زمانو عمران دی جو CRD سنټر اف ایکسلنس فور رورل ډیولپمنټ نه ما موږ دا سټال جلوزو او د نور دغه د پاره دی ریپرزنټیټیو موږ دا یو هغه موږ دا ټریننګ ورکړی چې دا څنګه به دا دغه جوړي هغه نه پس هغه دا جوړ کی نو بیا دا موږ خرج کوو هغه دا بیا لکه بینیفیټ موشي دینه په دې سیزونو کې دا کورتیم شامل دي کم باندې کار شوی د لاسو اور د بیا ہینڈ بیگز د پرسونه دي کم چې خو زنان نگر زې ځان سره نو هغه باندې خو کلی ګلکاری شوی ده د سه ټوکریم دي چې هغه لخ کلی ډیزاین ور کړی ده بنگړی
پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سائیڈ نه دا سٹال دي چې نو ډیفرنٹ ڈیزاسٹر باره کې انفارمیشن ور کوي لکه څنګه چې تاسو د بروشرز او د بینرز نه پته لګی چې ډیفرنٹ دغه کم دي کنه ڈیزاسٹرز دا وی پریونټیو میجرز کم دي هغه نموږ څنګه خلک اویر کولی شو چې معمولی معمولی اندغه ویو کی کنه نو بچ پشي تنه
زمانم نګت او ان آر ایس پی سره تما تعلق ته اصل کې دا یو خدای دی چې مطلب کم دي کې سیلاب راغلی او یا کم دي کې چې کم زمونږه کانفلیکټ تیر شوی دی آی خلکو د پاره مونږه سنټر کلاو کړی دی سکل انهانسمنت ته پاره دا غ سټوډنټس شیل ته کم دي او وی جوړ کړی هغه سټوډنټس ته مونږ میټیریل ورکو کم ټیچرز چې لوکلی او وی تم پیمنٹ مونږو کو دا دا وی پروډکټس دي مونږ وختل چې دا وی د پروډکټس مطلب لک پروموشن وشي دی کې مطلب یو شال دی امبرایډری شالز دی کوشن سیٹس دی بیگز دی فول سیٹ مطلب دینه سونه پیسې ملاو شي دا غوی پروډکټس پیسې دی دا غوی ته مونږ ورکو
زمانو دې زین مشفاق او زده کالج اف اکنامکس نا تعلق رما جی دی وخت کې تاسو ګوره مونږ خپل کالج طرف نه یو سٹال لګولې دی دا تاسو ګوره دا ماډل مونږ سره دی خو دې دا مونږ انوایرنمنٹل پولوشن شو کړی دی دا تاسو ګوره ته بلډینګونه او فیکٹری ان دي نه د دې ویس پروډکټ راځي او دې نالو په ذریعہ باندې زمونږ په دریا کې غورځيږي او دا وب مونږ بیا سکو او دې نه ډیر زیات بيماریاں جوړيږي لکه ٹی بی شو ہیپاٹائٹس شو دا جوړیږي دې سره اڑخ کې خوا کې یو بل ماڈل دی ال تتا شوګر نو موږ شو کړ اوزون لیئر ڈسٹربنس دی چې دا گاډو دی ایسیګانو یوز سره موږ اوزون لیئر چې دی هغه ټول شلیګی لګیا دی نور هغه چې کم خطرناکی شوای دی هغه پزمه کې راغورځيږي او دا گریشر چې دی دا پګلاویږي او سمندر لیول های کې دی د وجه سیلاب راځي اخوا موږ هغه آتش فشاوی چې کله په غرونو کې دن چې کله ګیس خپل کې ریاکشن وکړي نو هغه دونه دغه دباو جوړ شي چې هغه اور په شکل کې التنروزي نو دا عدالت موږ دا شو کړی دی
دا چې دارنګه نمائش عام اولس او د کونکو ته څه فایده ورکول شي نو دغه د کراغلي سیلانیانو او د کونکو مشال لیډو ته په دې باب لباندې ویل
هغه کې ما ته ډیر انفارمیشن ملو شو چې کومه اداره په سم باندې کار کوي او هغه سره موږ څنګه کانټاکټ کولای شو
د ایگزیبیشن فایده خو دا دی یو هټور نمک کې ایکسپوزر ملو شي خلکو ته پته لګي چې زموږ اکټیویټی څه دي کم زنه
د نندار ټولنه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک هم راغلی و
سمو په خیال خدا سره کیسه اکټیویټیز او داسې نمائش په کار دي چې کیږي ځکه چې زموږ په دې ملک د حالات داسې حد پورې رسیدلې دي چې په دې کې کدا سه ایگزیبیشن کیږي بیا په خاص توګه هغه اورګنایزیشن چې چا په مختلف فلډ کې بیا ارت کوک شو هغه کې ډیر کافی خپل اکټیویټیز کړې دي نو هغه خلک راشي بیا دلته کیمپ لګي زموږ د سټوډنټس سپیشلی په یونیورسيټي کې نو د سټوډنټس اویرنس لپاره هم دا ډیر ضروری دي چې داسې کیسه پروګرام کیږي او د حکومت طرف هم ان شاء الله سمره مرسته چې هغه زموږ د طرف
یاد دی چې دا نمایش شانندارتون د پیښور په هنتون د متحده قانونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی او د ان ډی ایم ای یا افتونو د تنظیم قامی ادارې په ګډه باندې لګولې دي چې د دې په وینا مقصد دی په عام اولس او په خصوصو د پس د کونکو کې په افتونو کې د خپل اولس سره د مرستو کرنو شعور را بیدارول دي کبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
او اوس هم اسلام آباد ته ځو د هغه ځینې د پاکستان د ورځپاڼو تکتنه لرو سراج زهیر درته وړاندې کیده
نن اکثر ورسپانو چې پکې د انګریزي ژبې ورسپانې هم شاملې دي خپل ادارې د امریکې د ګډو پوزونو مشر مایک مولن د پاکستان په دوره او د هغه په تحفظاتو لیکلې دي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې د ګډو پوزونو مشر مایک مولن جنگ سره مرکه کې اعتراف کړی دی چې د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې د سمو ډیر حسې کړکېچ پیدا شوې دي او وی ویل چې د ایسای ځینې غړي د حقانی نت ورک مدد کوي ادارې لیکي چې مایک مولن د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو او د اعتماد د بحالۍ لپاره پاکستان ته راغلی وو نو هغه له دوانو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو حق کول په مفادو کې خپل قیادت له مشوره ورکول پکارو چې هغه د پاکستان کې ډرون حمله په فوري توګه بند کړي ولې چې د ډرون حملو لګابل پاکستان ولس په ذهنونو کې د امریکای خلاف تحفظات پیدا کیږي اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ملک د بجلی څومره ضرورت ته د هغه مطابق ګامونه نه پورته کیږي اور درې مورس پس توربلا ډیم کې د اوبو سطح د خطرناک حد نه زیات لاندې راکوزيږي او دارنګ لوډ شیډنګ کې ورس پورس سیواواله روان دي ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی صوبے کی بجلی د پیداوار په منصوبو د کار توندول زور ور کړی دی ولې ضرورت د دې خبرې دی چې سواد دیر چترال او کاغان کې پګنو ځایونو کې سودا سی لوی وړې منصوبې تیار کړې شوې دي چرته چې ابشارونو باندې پیداواری مشینونو لګولو بجلی پیدا کړی دی شي ادارې لیکي چې دې اړخته حکومت له پام لرنه ورکول پکار ده چې دا رنگ لوډ شډنګ هم ختم شي او صنعتي ضرورتونه پوره شي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې ایچ ایس سی کې د پی ایچ ڈی طالب علمانو باندې لیکلې ده ادارې لیکي چې د ایچ ایس سی ختمول یا مرکز کې د ساتلو مسله په خپل ځای خولې د کوهاټ یونیورسټي فنډ ودرول له کبله بهر ملکونو کې 45 د پی ایچ ڈی طالب علمانو مستقبل تباه کول د توجه خبره ده ادارې لیکي چې یو داسې صوبه چرته چې د تعلیم شرح کموي هلته د پی ایچ ڈی پورې رسیدل یو ډېره ښه خبره ده نو باید چې د طالب علمانو حال باندې رحم وکړي شي او د کوهاټ یونیورسټي 45 پی ایچ ڈی طالب علمانو لدی په فوري توګه د وظیفې بندوبست وکړي شي
سراج زهیر موارد اوریدونکو په پیښور کې دولسنیمې بجې شوې ګلایاز نه بده خبرونو سرټکی وور
شمالی وزیرستان کې د بی پایلټ جاسوسي الوتکې بریکي د وجل شوی وسلوال طالبانو شمیره 25 ته رسیدلې ده کراچۍ کې د جواری په اډه کې د بمی چاودنې لامل 14 کسان وژل شوي دي امریکای په لیبیا کې د کرن قذافی په ځواکونو د بی پایلټ جاسوسي الوتکو د بریدونو منځوري ورکړې ده د خیبر ایجنسی زخاخیل سیمه کې امنیتي ځواکونو د لخکر اسلام سلور وسلوال وژل دي د جاپان حکومت د خونړی زلزلې او سونامي د بیا ودانې لپاره د 50 ارب ډالر مالی مرستو منځوري ورکړې ده او نن په ګرد نړۍ کې د ځمکې نړیوال ورځ چې مقصد د ماحول صفا ساتل دي نمانځل کیږي
د مشال ریډیو اوریدونکو ګلایاز درته د خبرونو سرټکی او وړاندې کړ او تاسو ته پته ده چې په دې غړي کې د خبري ساتي او موږ تاسو ته بیلابل خبری رپورٹونه لرو د افغانستان د خوست ولایت نه تاسو ته یو خبری رپورٹ لرو د افغانستان په خوست ولایت کې تیر ورځ ماخام د ناټو ځواکونو په هوایی بمبار کې د سړک جوړونې یو شرکت یوه کمپنی درې تنه وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی د خوست امنی قومندان جنرال عبدالحکیم میسغزه او په خوست کې د ناټو مطبوعاتي دفتر د پیښې تایید کوي او زیاتوي چې له دې ځایه د دوی په چورلکو ډزې شوې وي ځکه پی دوی بمباری وکړله نقیب الله متنوالې په اړه رپورټ لري
د افغانستان خوست ولایت دوامند ولسوالۍ کې په خوست کې میشتو د ناټو ځواکونو هوایي برید کې د سړک جوړونې یو شرکت درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی د ملکیار بابا په نوم د سړک جوړونې د شرکت مسؤل سفیر خان وایي چې تر مازدیګر یې په سر چورلکې راګرځېدی او په خبرې چې امنیتي ځواکونو ته هم خبر ورکړی چې په سیمه کې د دوی کسان دي خو بیا هم ورباندې برید وشو
زموږ کسان چې شهیدان شو دوی ورختلی دي زخمي له ځانه سره وړی دی د دغې کسانو خفیپا سله کلاشنکوفونه له ځانه سره وړی دي زموږ صرف یو احتجاج دی نور زموږ ورسره زور نه رسیږي
په وژل شویو کسانو کې د یو تن ورور وایي چې دوی تر ډېره ځنډه نه پرېښودل کېدل چې خپل مړی او ټپیان روغتون ته ولېږدوي
نور وخته مې ور پریاخو نه کوم مې چې مې خپله ګیزر کوس کړه شپې مې ور پریاخو نه لګاو ټارو ته نه 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 خاص شي شینکو په سلا او سره نه ځړکې و نه راکېټ و دا کې یو مور ور کې د دوه درې متره زمان دي دا کوم لا شو یو ران شهید سره ګروپ
د خوست امنیه کمانډان او په خوست کې د ناټو مطبوعاتي دفتر د پیښې تایید کړی او زیاتوي چې له دې ځایه د دوی پر چورلکو برید وشو او دوی هم ورباندې ډزې وکړې نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
ای جنگ سو سو میرای وستوت
خبرونه مرج او متلونه ل مشال رادیو صد د هر جمع پورت د ما ذکر په پاوکم څلور بجه
اوریدونکو د خدای نور ناصر له خوا جوړ شوی مرج او متلونه خبرونه تاسو هم داننه اوریدل سي په دې کې تاسو د پښتنو د کلچر په اړه د پښتنو د ژوند ژواک په اړه د تاریخ په اړه د ټولنې په اړه مختلف متلونه باندې تاسو چړنې اوریدل شي د خلکو سره په خبرې اوریدل شي د عامو خلکو سره د پوهانو د لیکوالانو سره په کې خبرې اوریدل شي نو نن اوریدل مه هیروي. اوریدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو دفتر یوناما د حکومت نړیوالو ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه کړې چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي پوره پوره ګامونه واخلي. یوناما دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په هوایی بمباریو کې د ملکی خلکو د وژنې مسله یوه غټه مسله جوړه شوې ده. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار خان محمد سیند رپورټ لري.
په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتو د سازمان سیاسي دفتر د هیواد په جنګونو کې پر ښکېلو دواړو اړخونو غږ وکړ چې په نښتو کې دې د ملکی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته زیات پام وکړي. یوناما په جنګونو کې د ملکی خلکو په زیاتېدونکو وژنو اندېښنه ښودلې او د مخنیوي لپاره د تدابیرو په غوره کولو تاکید کړی دی. د یوناما د دفتر د بشر د حقونو د څانګې مشره ګینو وایي
Over the past 4 years, we have documented almost 9,000 civilians.
داوی پته رسلور کلونو کې کابو 9000 ملکی خلک د افغانستان په جنگونو کې وژل شوې دي. دا باید هم ووایم چې دا شمیره ډیره زیاته ده او مهمه دا چې کال په کال زیاتیږي. راپور وایي دا وژنې د ترور د سړک پر غاړې د خښو مینونو بمباریو ځانوژونکو بریدونو د توغندیو په ویشتلو او داسې نورو پیښو کې شوې دي. راپور وایي د تیر کال ملکی وژنې د وړم کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې دا وژنې د افغانستان د نورو سیمو څخه په جنوبي سیمو کې زیاتې پیښې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مني چې په بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان رسېدلی خو مخنیوي ته یې نوي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد وسیم وایي
با منظور مبارزه با این تهدید اخیراً در وزارت امور داخله ریاست انجینری
داوی د دې ګواخ پر وړاندې د مبارزې لپاره په دې وروستیو کې د کورنیو چارو په وزارت کې د انجینری او چاودیدونکو موادو یو ریاست جوړ شوی دی. په ټولو ولایتونو او ساحوي مرکزونو کې د هماهنګۍ مرکزونه فعال شوي چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ملي امنیت او بهرنیو ځواکونو ځواکونه پکې میشت او پیښې په احتیاط سره څاري. دا ارګانونه روان کال ته نوي پلانونه لري چې له پلي کېدو سره به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. یوناما او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملکی خلکو وژنه د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې زیاته ده خو وسلوالو مخالفینو په انټرنیټ پاڼو کې له دې راپورونو سره مخالفت ښودلی دی. کارپوهان وایي د عملیاتو په وخت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، ناسم راپورونه او غلط تشخیص د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې یوازینی سبب دی چې په جنگ کې د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه یوازې د پیغلو ځوانانو غږ خبرونه اوریدئ شئ، بلکې نورې ډېرې خبرونې، مثلا د باختر سوري چې کلتوري خبرونه ده، اقتصادي نړۍ چې په اقتصادي برخه باندې اقتصادي موضوعاتو باندې پکې رپورټونه، همدارنګه نور د میرمن د لپاره پلوشه پروګرام دی او داسې نور ډېر پروګرامونه هم شته. اقتصادي نړۍ پروګرام به تاسو په دا بله ګنټه کې مونږ خبرو. افغان چارواکي وایي چې دوی به کابل بانک له درغلیو پاکړي او په دې بانک کې برخه لرونکو کسانو څخه به په ناقانونه توګه اخیستي پورونه یا قرضونه بیرته واخلي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې ستاسو پام ورته راګرځو. د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د افغانستان د مالی سیستم د خوندي ساتلو په موخه به کابل بانک په دوو برخو وویشي. د چارواکو په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې یوې خواته په سلګونه ملیونه ډالر قرض بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا یو نوی بانک رامنځته شي. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی چې د دې دوهم کار په ترسره کولو سره چارواکي غواړي په بانک کې د حساب لرونکو حسابونه خوندي کړل شي. د افغانستان د مرکزی بانک گورنر عبدالقدیر فطرت ویل چې د کابل جلا شوی او تصفیه شوی برخه به څو میاشتې وروسته په کار پیل وکړي او پخوانی برخوال به پکې ونډاونه لري. هغه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل
پسې خوبش شامل دارایی های مردم
د کابل بانک په خبرخه کې د خلکو شتمنۍ عادي پورونه معلوماتي ټکنالوژي او په مرکز او ولایتونو کې د بانک ټول امکانات شامل دي. دا برخه د یو خپلواک پاک او قانوني بانک په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. خو د دې بانک لانجمنه برخه تصفیه کیږي. خو دا وایم چې د دې بانک پخوانی پانګوال نور په دې بانک کې پانګه یا ملکیت نه لري.
یاد دی وی چې افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل بانک په اړه د ځینو شکایتونو له پلټنو وروسته څرګند شو چې د بانک برخوالو په ناقانونه توګه د 900 میلیون ډالرو په خواو شا کې له بانک د قرض په نامو پیسې وستلې وي او په خپلو کاروبارونو کې لګولې وي. د واشنگتن پوسټ د رپورټ تر مخه کابل بانک د دغه 900 میلیون ډالرو څخه یوازې 30 میلیون ډالر بیرته لاستره وړي. ورسپانې د عبدالقادر فطرت لخلی لیکلی چې د هغه خلکو خلاف با قانوني ګامونه پورته کړ شي چې قرضونه بیرته ورکول نه غواړي. د افغانستان د رسنیو په وینا په دې هیواد کې د څو سرکاري بانکونو سربیره 14 پرایویټ یا خصوصي بانکونه شتون لري.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو اقتصادي نړۍ خبرونه د پامیر ساحل سره اوریدل شي په د بلګړ کې د مشال ریډیونه. اوس هم تاسو ته یو رپورت لرو. په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزی مخالف په خپل هیواد کې د سولې پر وستو کې د پاکستان په برخه اخستنې ټینګار وکړ او دا یې مهمه وګڼله. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د علي شورا له جوړېدو سره د سولې خبرو ته د نړیوالو پام هم اوښتی دی او داسې ویل کیږي چې د ترکیه په استنبول کې ښایي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانستل شي. په واشنگتن کې د مشال ریډیو خبریال محمد طاهر له ډاکټر عبدالله چې د حامد کرزی او مخالف سیاستوال دی سره خبرې کړې. د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه حسیب شهید دا رپورت چمتو کړی.
د افغانستان د حکومت د مخالف ائتلاف تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله وی له وسوال او طالبانو سره د خبرو اترو مخالف نه دی، خو دی وی شرایط باید څرګند وي. دی وی داسې څه باید ونی شي چې طالبان د کمزوري کېدو پر ځای پیاوړي شي. ډاکټر عبدالله له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ځینې مبهم یا نه څرګند پیغامونه راځي چې خلکو ته باید واضح شي چې له دې کار سره به د دوی پخواني لاسته راوړنې او ارزښتونه پر ځای وي او که څنګه. د تغییر او امید ائتلاف مشر وی له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې یو شرط داده چې د طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون او دیموکراسي مني له هغه ډلې بیل شي چې جګړه خوښوي.
له پوځي فشار چولو پرته بل لار نسته او دوی په کار دي له ولسي وګړو څخه ګوښه کړل سي. هر څوک چې د خلکو زړونه ګټي هغه به جنگ ګټي. چې کله د خلکو زړونه وګټل سي نو طالبان به د دوی په منځ کې ځای ونه موندي او د هغو هم نظر خلکو لپاره دروازې خلاصې وساتل سي چې غواړي د سولې له پروسې سره ملګري سي او هغه خلک یو طرف ته کړل سي چې تر پایه جنگیدل غواړي.
خو په دې لړ کې ډاکټر عبدالله د هغو هڅو مخالفت وکړ چې ویل کېږي په ترکیه کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل
کېږي. د طالبانو د نظریې له لارې ترهګرۍ ته قانوني بڼه ورکول دي او موږ د دې سخت مخالفت کوو.
د تغییر او امید د ائتلاف مشر له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان رغند رول ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې په دې خبرو کې پاکستان هم ځانته رول لري.
د پاکستان رول ډیر مهم دی، خو که د خبرو اترو یا داسې نورو هڅو په لړ کې د یو کمیشن جوړولو لمخې پاکستان د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه فیصله وکړي نو دا به اثر ولري او په افغانستان کې د امن راوستلو په لړ کې به دا د پاکستان تر ټولو ستر ګام وي.
ډاکټر عبدالله وویل د سیمې د نورو هیوادونو ونډه هم له طالبانو سره په خبرو کې ضروري ده. ډاکټر عبدالله امریکې ته د یو لس ورځنی رسمي سفر په مخه تللی دی او هلته په خبرو کې پر ولسمشر حامد کرزی هم نیوکه کړې وه او ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ستونزې زیږوي او ولسمشر حامد کرزی د دې ستونزو سبب دی. خو لږ وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزی دفتر دا خبرې ناسمې وبللې او ویل چې له وسوالو طالبانو سره خبرې به د افغانستان په لاسته راوړنو کوم اغیز ونه کړي، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره به مثبت اغیز ولري.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، موږ تاسو ته خبری رپورټونه هم لرو، کلتوري درته هم لرو او همدارنګه موږ تاسو ته هغه رپورټونه هم لرو چې هغه تفریحي بڼه لري او ستاسو د خوښي سبب ګرځيږي. د سندرو امیل هغه خبرونه ده چې تفریحي ده او د هارون بچا سره یې اوریدل شي. اوس تاسو ته یو نړیوال رپورټ لرو د لیبیا په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په لیبیا کې د دوو خبریالانو په وژل کېدو خفګان ښودلې او د لیبیا په حکومت یې غږ کړی چې دوی سره بندي امریکایان چې دوه خبریالان هم پکې شامل دي د زر تر زره پرېږدي. په دې اړه د هارون بچا رپورټ اورو.
ل لیبیا څخه د را رسیدلو رپورټونو تر مخه د غربي ائتلافي هیوادونو لخوا په لیبیا د فضائي بمباري او د سیوا کولو له وروستیو دړکو باوجود د قذافي ځواکونو د زیارت په ورځ هم د هیواد په لویدیځ خارګوټي مصراته خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. رایټرز خبر ایجانس د لیبیا د یاغیانو د یو ویان لخلیلی کی چې وایي د مصراته په ټریپولی نوملارې د قذافي ځواکونو مارټر ګولې او دا غلې چې لکبلې درې یاغیان مړه او ولس نور ژوبل شو. هم له دغې سیمې څخه د قذافي د ځواکونو د اوړمې ورځې د ناتاري بمباریو په نتیجه کې د دوه عکاس خبریالانو چې یو امریکایي او بل هم برتانوي وو د وژنې خبرونه خپاره شول. د دغې پیښې د غندنې او د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د خواخوږۍ کولو پر مهال د امریکا خارجه وزیرې میرمن هیلی دی کلینټن تېر ورځ په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د لیبیا پر حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د بندې کړي امریکایان خوشي کړي چې ویل دوه پکې خبریالان هم دي او زیاته
کړه. troops continue their vicious attacks.
د کرنل قذافي ځواکونو د مصراتا خار د محاصره تر څنګ خپل ناوړو حملو ته دوام ورکړی دی. داسې رپورټونه هم راغلي دي چې ښایي ممکن د قذافي ځواکونو د خپلو خلکو پر ضد له کلسټر بمونو څخه کار اخیستی وي. بلې خوا ته بیا د لیبیایي حکومت ویان موسی ابراهیم د خبریالانو په وژنې د پښیمانۍ په راوړلو رایټرز ایجنټس ته وویل چې هغوی د یاغیانو په وژل کېدو هم خواشینی دي او له خلکو غواړي چې له جګړو لاس په سر شي سو د ده په وینا د هر یو وګړي ژوند خوندي کړی شي. مونږ هغه څوک نه وژنو چې مونږ سره په جګړه نه وي بوخت. مونږ به پلټنې وکړو تر څو معلوم کړو دغه خبریال څنګه مړ شو. او ظاهره خبره ده دا جګړه ده، زمونږ لخوا هم خلک مري او د هغوی لخوا هم خلک په مینس کې راګیر شي. مونږ ته د حالاتو هیڅ درک نه دی معلوم.
We don't know the circumstances.
لیبیای ټلویزیون بیا 13 ورځ خبرونه خبر کړل چې د ناټو لخوا د پایتخت ترابلس په خلات الفرجان سیمه کې د شویو عملیاتو پترس کې و ملکی وګړي مړه او اتلس نور ژوبل شو. په عین حال کې د ناټو پوځي چارواکي وایي هغوی هڅه کوي د قذافي په ځواکونو فشار نور هم سیوا کی، ولې په دغه سه کولو کې عام وګړو ته د مرګ ژوبلې او خپل تر ټولو غټه ستونزه بولي. د ناټو په کمانډانای کې شامل د کینیډا یو جرنیل چارلس باوچر رسنیو ته وویل د قذافي ځواکونو خپل زیاتره پوځي مهمات آبادو سیمو سره نږدې ځای پر ځای کړي دي او هم له دې لامل یې له عامو خلکو وغوښتل چې له دغو ځایونو لرې ووسی. لدې ورستا چې د امریکا په شمول یو شمیر غربي هیوادونه 13 نه لیبیا ته د بهرنۍ ځمکني ځواکونو د لیک ډول په خبره اصلا نشو، ځنې شنن کې اندېخمن دي چې ناټو به سرنګا او کول شي د یاد هیواد په جګړه کې ګټه لاستراوړي. د دوی په اند یوازې د امریکا جنگي الوتکې چې د ډیر خکته پرواز کولو ځانګړتیا لري به د قذافي ځواکونو په ماتولو کې مهم کومک تر سره کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د باختر ستوري.
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د مشال رډیو خغلو ردونکو د باختر ستوري خبرونه سبا د خالی پورز او بل ورځ د اتوار پورز ورېدل شي دا ځل مو په دې خبرونه کې تکړه شاعر اقبال شاکر درته غوول دي د هغه شاعری اوري او د سندرغاړو په غو کې د هغه غزل اوري دي شي نو د دې خبرونه اوریدل مهروي د پاکستان په وخت په لسنمي بجې باندې پل کېږي وستاسی تایی و مدبوطی کتن لرو واشنگتن پوست و رسپانه بخپلا اداریه که ده امریکی ده دفاع وزیر رابرت گیتس سخلی لیکی پا دفاعی بجت که دیر زیاد کمه ده نړیوال امنیت لپاره خطرناک ثابتی دلشی یا ده دیوی چی ده امریکی ولسمشر بارک اوباما پا دول سکالو که ده چلور سوا عربا دالرو ده کمی اعلان کرده ده ده واشنگتن پوست و رسپانه ده ده مقاله غطه که در تا گلای از ورانده که
واشنگتن پوسټ ورسپانې خپل اداریا د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا د دفاع په بجټ کې د کمی په اړه لیکلی ده. مقاله لیکي چې یو کال وړاندې د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرت ګیټس په مالی کال کې د دفاع لپاره پیسو کې سنجولي هلې ځلې وکړې. د اگست په میاشت کې ګیټس ویره څرګنده کړې وه چې په مالی بحران کې ولس د دفاع بجټ ته د مالی خسارې نه د راوتو ذریعه به بلي او دا خبره رښتیا هم شوه. مقاله لیکي چې ولسمشر اوباما د دفاع بجټ کې دولسو کالو لپاره د سلور سوه ارب ډالرو د کمی اعلان وکړو. دا کمی به د امریکای ټول ځواکونو کې وي او د فوزی مقاصد لپاره د پیسو خرڅولو جاجبه اخلي. د دفاع بجټ کې د کموخ ملاتړ کوونکي دریز لري چې د دفاع لپاره اوس هم پیسې ډېرې لګي کمی کړې شوي دي، څنګه چې د ولسمشر د خساري کمیشن د لس کالو کې د لس ټریلیون ډالرو د کمی وړاندیز ورکړی وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دفاع چارو وزیر ویان جیف مورل د خولې په مقاله کې لیکي چې د امریکې په مختلف هیوادونو کې روان فوزي میشن جاجبه اخلي. په لیبیا کې تر اوسه پورې د امریکې شپږ سوه میلیونه ډالرو په فوزي عملیاتو کې مصرف شوي دي او دغه شان په افغانستان کې هم فوزي خرچې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي چې فوزي صحت سهولتونو باندې ډېر زیات پیسې مصرف کیږي، ځکه چې د فوزیانو کورنو ته هم د صحت سهولتونه ورکړې کیږي. نو دا خرچه دومره ده چې څومره په عراق جنگ کې په فوزي مقصدونو ترلاسه کولو باندې راغلی وه. ادارې لیکي چې ولسمشر اوباما به د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره به په فوز کې کمی راولي، چې څنګه د دې نه وړاندې ګیټس د څلوېښت زره نه زیات ځواکونو کې د کمی وړاندیز ورکړی وو. اداریه پوښتنه راپورته کوي چې په موجوده سختو حالاتو کې کچری د ایران یا شمالي کوریا په اړه د فوز استعمال وي نو امریکا به څه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ادارې په پای کې د رابرت ګیټس د خولې لیکي چې په دفاع بجټ کې ډېر زیات کمی به د نړیوال امنیت ماحول لپاره خطرناک وي او ځینې کمی ناګزیره دي.
اوریدونکو تاسو د ګلایاز رپورت واورید او دا رپورت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه ادارې په بنسټ باندې وو. د هغې غټکی وو چې پکې د امریکې د دفاع وزیر رابرت ګیټس تخلي لیکل شوی چې په دفاعي بجټ کې ډېر زیات کمی د نړیوال امنیت لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. یاد دې وي چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما په خپل دفاعي بجټ کې په دولسو کالو کې د څلور سوه اربو د ډالرو د کمی اعلان کړی دی. تاسې مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو نه موږ تاسو ته بېلابېل رپورټونه نشر کوو. په دې رپورټونو کې تاسې واورېدل چې سیمه ییز رپورټونه هم پکې وو، ستاسو د سیمو اړه په اړه هم پکې رپورټونه وو او نړیوال رپورټونه هم پکې وو.
تصوف سمانا لري
نفس پاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده.
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی توایی؟
ده سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
بالکل اوریدونکو تاسو د خبرونه هر جمعه او د خلیب ورځو اوریدل شي. تاسو جمعه ورځ باندې د خبرونه لګمخ کې اوریدل او د خلیب ورځ باندې سبا اوریدل شي د احمد شاه اعظمی سره. که د دې خبرونه یا د نورو خبرونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، تاسو کولی شئ مشال ریډیو ات ار اف ای ار ال دات او ار جی ته تاسو ایمیل کولی شئ. په ایمیل باندې موږ سره خپل خبره شریکولی شئ، خپل وړاندیزونه را سره شریکولی شئ. همدارنګه که تاسو نیوکه هم لرئ، کوم پروګرامونه چې ستاسو نه دی خوښ یا کوم خبر ستاسو نه خوښ شوی، کوم رپورټ ستاسو نه خوښ شوی، دا هغه په اړه هم راته وایي چې تاسو څه نظر لرئ. دغه موږ د کوم پروګرام چې ستاسو نه دی خوښ شوی یا ستاسو د خوښې مطابق نه دی، څنګه یې ښه کولی شو. موږ سترګې په لارې ستاسو وړاندیزونو ته، همدارنګه تاسو موږ ته ټلیفون هم کوی شئ، زمونږ په ژوندو خپرونو کې هم برخه اخیستی شئ، او که نه زمونږ ته پیغام پرېښودل غواړئ هم راته پرېښودی شئ. موږ ستاسو دپاره د مشال په نوم یو پروګرام لرو، په هغې کې ستاسو پیغامونه اخلو او موږ کوشش کوو چې بیرته هغه څه چې تاسو پرې غواړئ خبرې وکړي، موږ په هغې اړه باندې تاسو ته جوابونه هم درکوو. اوس تاسو ته یو رپورټ لرو. د تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکې د خارجه چارو وزارت په ټوله نړۍ کې پر ټولنیزو ویب سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک په مختلفو ژبو کې پاڼې یا اکاونټونه خلاص کړي دي. د امریکې لخوا دا هلې ځلې په عربي نړۍ کې د ټولنیزو ویب پاڼو له کبله ولسی پاڅون وروسته اخیستل شوي دي. ګلایاز یې په اړه رپورټ لري.
تیره میاشت په ایران کې د اپوزیشن ګوند دوه مشران میر حسین موسوی او مهدی کرابی چې ونیول شو، نو د جمهوریت حامی یو کارکوونکی امیر حسین اعتمادی په ټولنیز ویب پاڼې ټویټر کې خپله پاڼه خلاصه کړه او د امریکې خارجه چارو وزارت فارسی څانګې ټویټر ته پیغامونه ولېږل. اعتمادی په فیسبوک هم د امریکې خارجه چارو وزارت په پاڼه پیغامونه ورکړل. په وروستو کې په ویب پاڼه یو خبر و چې امریکې حکومت ټولنیزو ډلو ویب پاڼو په نورو ژبو کې د پراخولو پریکړه کړې ده، او دا مثال هم موجود دی چې د امریکې فیسبوک په ویب پاڼه ایرانیان خپل آواز راپورته کوي. اعتمادی چې په ټویټر کوم پیغامونه ورکړي وو، د هغې سره جواب ورته نو ملاو شوی، خو په فیسبوک ورته د امریکې خارجه چارو وزارت چارواکي د شکرې پیغامونه ورکړل، او دا هم ورته وویل چې میرمن هیل کلینټن وایي نه یوازې دا چې د ایرانیانو خبره به اورو، بلکې د دې جواب به هم ورکو. دا ناڅاپه پیښه نه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او ټویټر باندې د امریکې خارجه چارو وزارت هلو ځلو سره په ګرده نړۍ کې د بدلون لړۍ راغله، بلکې ځپلي هیوادونو کې خلک نور ډیر تنګ شوي دي. د امریکې خارجه چارو وزیر هیل کلینټن د فروری په 15 نیټه د انټرنیټ ازادۍ غونډې ته وینا کې ویلي وو، په هغه ځینو کې به ولس سره دوه اړخیزه خبرې ترې کوي چې حکومتونو د انټرنیټ لاره نیولې وي.
We have our ear to the ground talking to digital activists about where they need help.
زمون خوګونه ډیر بیدار دي او اوریدل شو چې چرته انټرنیټي بوختیاوی روان دي او په کوم ځای کې دوی ته د مرستو ضرورت دي، او زمون ټول اړخیز کارونه ته د پام معنا داده چې د کومو دړکو سره مونږ مخامخ یو هغه ته تیار یو. مونږ د غنو لارو ملاتړ کو چې زورواکي حکومتونه که یو لاره بندوي نو مونږ سره به نورې لارې موجود وي.
So if repressive governments figure out how to target one, others are available.
د امریکای خارجه چارو وزارت ټولنیز ډلو د رابطو سانګو مقصد ول سره نیخ پنیغه اړیکی نیول دي. د فارسی نه علاوه د سانګه په عربی کې هم خپل پانه لري او د دې شپږ زره برخوال دي. د سانګه اوس په نړۍ کې ډیره فعال ښکاری. سړونکو په دې نظر دي چې د امریکای د خارجه چارو وزارت انټرنیټي سانګه په سمره هدا پوری خپل اثر ولري. د ټولنیز ویب پانو د جوړولو سره د امریکای خارجه چارو وزارت لوی کامیابی ده چې په خوا ورته دوی هیڅ پام نو کړي. د خارجه چارو وزارت فیسبوک پانه باندې ځینې خلکو دایرای هم ورکړي دي چې دوی ځینې شکونه لري، خو ځینې خلک وایي چې د دوړو خوانه خبرې تریبه واټن لند کړي. د مراکش یو شخصي ویب پانه جوړونکي هشام المیرات وایي چې انټرنیټ د خلکو ترمنځ د ډایلاګ او خبرو اترو یو ذریعہ ده او دا کامیاب ده.
Light years away from the years of the Bush administration where we were only at the receiving end.
د بوش د وکمنې په پرتله اوس موږ په یو نوي زمان کې یو. هغه وخت موږ یوازې داسې پیغامونه ترلاسه کول چې د پروپاګاندې بڼه به یې درلوده. اوس یو مثبت د خبرو اترو پایل شروع شوی دی، که څه هم پر دې باندې ځینې خلک نیوکه کوي، خو زموږ پر وړاندې د خبرو اترو او د ډایالوګ یو نوي ننګونې هم شته، خو دغه خبرې اترې ډېرې مثبتې دي او دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی.
د مصر یو شخصي پانی چلون کی ډایلی زایده وای چې دا یو ښکارا پښتنه ده چې د مصریانو په فیسبوک او ټویټر پیغامونه به د امریکای خارجه پالیسی کې سبب بدلون راولي او کنه. خدا خه خبره ده چې واشنگتن غواړي د مصر ځوانانو د زړه خبره واوري.
At least they take it into account when trying to address different political issues in the region.
دوی چې کله هم خبره کوي نو د سیمې سیاسي مسلې لږ تر لږه په پام کې نیسي او په خاصه توګه هغه خلکو ته پیغام ورکوي چې ټلویزیون نه ګوري، یوازې انټرنیټ کاروي. نن سبا موږ ته انټرنیټ، ټلویزیون، ریډیو بلکې هر څه دی، دا زموږ میډیا ده.
خو ځینې هیوادونه لکه چین او بیلاروس چې هلته د انټرنیټ ازادي نشته او خلک په خلاص زړه خبرې نشي کولی او په انټرنیټ د خلکو د خبرو جاسوسي هم کیږي، نو په ځینې ځایونو کې دا سماجي ټولنیز میډیا له خطر سره مخامخ ده.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM